ازادي رادیو اوري په لیدې سات خبرونه کوو. د کندهار په خورابه کولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي دا نښته بېګا نږدې 10 بجې پیل شوه او تر سهاره یې دوام وکړ. د کندهار یو شمېر سیمه ییزو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چارواکو ورته تایید کړی چې په دې نښتو کې پاکستاني لوري ته مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېر یې نه دی ښودلی. دغو خبریالانو وویل له کندهاره کرښې ته استول شوي زرګونه طالب ځواکونه لا هم بېرته نه دي راستانه شوي او چارواکو وویل چې وضعیت لا هم ترنګلی دی. په رسمي ډول کابل او اسلام آباد تر اوسه د دې تازه نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت چلند متضاد و بالوې ویل چې له یوې خوا هغوی ګواښونه کوي او له بلې خوا د خبرو غوښتنه کوي. آصف دا انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې وشوې. نوموړي له جیو نیوز ټلویزیون سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان د وروستیو ترنګلتیاو په تړاو په هند کې د طالبانو د باندنیو چارو د وزیر امیر خان متقي څرګندونو ته اشاره وکړه. متقي ویلي وو چې پاکستان د افغانستان پر ملکي سیمو بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت طالبانو وغوښتل چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه له څرګندونو ډډه وکړي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شو چې د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د تحریک لبیک پاکستان د لاریونونو په اړه څرګندونې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل موږ د طالبانو د رژیم د ویان وروستۍ څرګندونې چې د پاکستان د کورنیو چارو په اړه شوي په دقت څارلې. هغه زیاته کړه موږ په کلکه سپارښتنه کوو چې د افغانستان ویان د خپل هیواد اړوند مسایلو ته لومړیتوب ورکړي او له هغو موضوعاتو څخه د ډډه وکړي چې د ده له صلاحیته بهر دي. پرون په لاهور کې د پنجاب د پولیسو په وینا د تحریک لبیک پاکستان TLP له پلویانو سره د دوی په نښتو کې یو سرتیری او د دې تحریک درې غړي وژل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې پېښه خواشیني ښکاره کړې او ویلي دي چې د پاکستان د پوځ لخوا په دغو مظاهره چیانو مخامخ ډزې او بریدونه شوي دي. راتلونکې اونۍ د افغانستان د ختیځ په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه آزاد افغانستان د سیشن بې پورز اعلان وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسین نوی پړاو به راتلونکې اونۍ د تل یا میزان میاشتې په 26 د دې ولایتونو په بېلابېلو ولسوالیو کې پیل شي. له پولیو څخه آزاد افغانستان په یوه خبر پڼه کې ویلي د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کشره لسګونه زره ماشومان واکسین شي. د واکسین دا لړۍ به هم د ستنې له لارې تزریقي او هم د خولې له لارې د څاڅکي دواړه ډولونه ولري ترڅو د ماشومانو معافیت د پولیو وایرس په وړاندې پیاوړی شي. په افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو وایرس له منځه نه دی تللی. د فیاض خان په نوم یو افغان نن په بریتانیا کې په 15 بند محکوم شو. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې نوموړي د ټیک ټاک په یو ویډیو کې د بریتانیا د ریفورم یو کې مشر نایجل فراش ته د مرګ ګواښ کړی و. دغه ویډیو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې خپره شوې وه چې په کې فیاض خان د وسلې د ډزو حرکات پر لاس ښودل او د هغه پر مخ د ټوپک انځور رسم شوی و. نایجل فراج محکمې ته ویلي چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی او دغه ویډیو یې ډارونکې بللې ده. قاضي کارن سټین فیاض خان په 15 بند محکوم کړ او هغه بریتانیا ته د غیر قانوني داخلېدو د هڅې په تور هم مجرم وباله. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په غزه کې د وژل شویو یرغملو د جسدونو سپارل ممکن ورځې یا اونۍ وخت ونیسي. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویان کریسټن کاردون د سه‌شنبې په ورځ په جنیوا کې وویل په غزه کې د ودانیو او تاسیساتو ویجاړېدو ته په پام ځینې وختونه د پاتې شونو موندل ګران وي. کاردون وویل څرګندې نښې نښانې شته چې دا ممکن ډېر وخت ونیسي ځکه چې په غزه کې د انسانانو د پاتې شونو موندل چې ممکن تر نړېدلې ودانیو او کنډوالو لاندې وي ستونزمن وي. هغه دا هم وویل چې له دې هم انکار نشي کېدی چې ښایي ځینې جسدونه به هیڅکله ونه موندل شي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د شوې موافقې له مخې حماس باید د ټولو یرغمل شوو جسدونه اسرائیل ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه په خپله د یرغمل شوو د جسدونو په موندلو کې رول نه لري خو حماس د همدې بشري سازمان له لارې د تېرې دوشنبې په ورځ د 28 وژل شوو یرغمل شوو له ډلې د 4 جسدونه اسرائیل ته وسپارل.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاسنوري هرکلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي؟ په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي؟ ځوانان تر ډېره کومې حرفې یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حروفو کې چې دوی زده کړه تر لاسه کوي ورته څومره د کار زمينه برابر ده دی او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ شمیره مو ده 00420023001111. بیا تکراروم 00420023001111. له دې لارې کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. له میلمنو خپل پوښتنه لرئ او کوم غوښتنې کولای شئ چې نظر هم ورکړئ. د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونه په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي ستاسو دغه مرکز ته؟ آیا څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني.
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د راډیو له طریقه خپلو ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګورئ چې د دغې خپرونې اورېدونکي دي د اوس منقه ګورې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړم. دغه راز د تاسې میلمه عبدالله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. مونږ تقریبا دوه کاله کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راکو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات راکو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې وروستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درک کړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې، کار او کاروبار، توپیر په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار، هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې مونږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېره اړتیا ده او له همدې امله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپدې خوا په بیلابیلو برخو کې لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، دغه راز د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو. د برق او ډېری برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات رای کوو، خو په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو په دغه برخه کې مهرباني وکړئ
ما هم دا پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوي دي، له نوي ټکنالوژي سره راغلي، سولري سیستم د نویو پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لرئ؟ څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته دی، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره هم نوي دي. لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بالخصوص فکر دا دی چې اگر چې د کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار تخمین شي. نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده، او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو ته بالخصوص یاده کوم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده. په دې برخه کې موږ په خپله د استاد په موندلو کې ډېر په سختۍ مومند استاد، نو خوشته دی په دې برخه کې استادان شته دی مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي، هغه خو حتما معلوم دی کوم شرکتونه دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا داسې نه دي هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خاوندانو سره په تماس کې شي، ځکه چې دا د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروش هم زیاتېږي، که څنګه؟
بالکل، د دې ښه نظر دی. موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې، او دغه برخه تر ډېره حده پورې موږ هغه استاد تفریحي وسایلو او هغه سافټویر نو په استفادې سره
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکي شرکتونه چې کله خپل موټر نورو هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډېری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا به هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم راسره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما زیرمن صاحب ته، همداشان د راډیو ټولو درنو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشحاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیزو خپرونه کې یم او له اورېدونکو سره به پاتې شي.
ډېره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې د هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډېر په خوا په ګلکاري، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري، او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادورې وکوله، دغه ستونزه وه. خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او د کار لاسرسی ورته بیخي کم شو، دغه څه یو څه کمرنګه شوي دي. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خو دا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوی چې په ځینو قطعي زون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي، د هر چا عمر چې د 1300 کالونو ترمنځ وي، یعنې ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده، او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلې دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کېدای شي موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې زیرمان صاحب یادورې وکوله چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه رقم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیانې لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري، او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نل دوانۍ په برخه کې ډېره اړتیا لرو. ډېری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسینې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، زما فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دوانۍ په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي، په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپل خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکو. زیرمن صاحب، د تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دوو کلونو تاسو ویلې راهیسې فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوي؟ تر ډیره آیا د شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلي دي؟ هغه چې ورته ډېره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطح؟
نوري صاحب، خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو له ډېر پخوانه وو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به د دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې زما معلومات سره مې دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، په مسلکي برخه کې، په هغه برخو کې چې مؤسساتو ورته عمدتاً اړتیا درلودله، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې هم ځوانانو ته لنډمهاله روزنه ورکوله. خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د ایسی او یخچال د نصب او مراقبت په برخه کې، د تاز د برق په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نل دوانۍ په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډېر چې تاسو ویلې، ډېرې دغه رشتې یا مسلکونه د عملي زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافي ورته ورکشاپونه هم لري؟
او مونږ اگر چې د زموږ مرکز غومره ډیر لوی نه دی متاسفانه، دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دا هغه یو څه زموږ په وړاندې باندې خنډونه دي، او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او غومره ډیر نه ده، چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو وایي کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي، په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي. او خو زموږ هیله دا ده، او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بسائنې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. نو پمدی خاطر باندې پتا خبر خکې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي، نو داسې حال حال د ګوتو په شمیر له کونړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب. اقتصاد پو نواب امیرزی هم را سره وصل شوی دی. امیرزی صاحب خبرونه ته خره غلاست. بله زما غاک اوری امیرزی صاحب، تر څو چې زموږ اړیکه له امیرزی صاحب سره ټینګیږي بیا هم بحث دوام ورکو. ګران صاحب، تاسو مخکې وویل چې ځوانان که څه هم لیواله دي خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده، کورسونه نشته، مرکزونه نشته، خو که راشه په ټوله کې په ټوله لویه پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ، ځوانانو سره ګورئ، په تېره بیا دا لویه پکتیا د دې لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج هیوادو ته ځي یا تللي دي او هلته ډېره غریبي کوي او ډېر شاقه کارونه هم هلته کوي، خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې، چې او که آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کېږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نلدواني زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کومه بله رشته، او که بیا هم دوی سره هماغه روحیه ده چې باید لوړې زده کړې وکړي، ډاکټر، انجینیر او یا بل څه شي؟
واقعاً ښه پوښتنه مو وکړه نوري صاحب. دغه یوه مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي. خوست او لویه پکتیا کې تر اوسه هم هغه پخوانی دود یو څه موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، هغې ته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ دپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول، هغې ته ورتر غاړې شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نه شم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکول، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی، یا له اوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا هم به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي مثلا پلاری ډاکټر ده یا ډاکټر شي یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري زه هم باید وظیفه واخلم که زه له ده ټیټ کار کوم نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله کور ودان مننه. استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي، یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي یو څوک به نه وي، خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تللی شي چې څومره کولی شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زما غږ اوري؟ بلې امیرزای صاحب زما غږ اوري؟ ټلیفون مو یو استونز لري ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار وویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده له ښاغلي امیرزی سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډېره په خپله خوښه غواړي چې یوه حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکینۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې په هغه کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی باید مسلکي برخه کې هم هغوی چې توان لري بالخصوص هغوی کې زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دې ولولي، پوهنتون دې ووایي، بلکې تر دې لوړې زده کړې دې وکړي، مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالي بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی اقتصادي ډول لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلی غواړي چې په مسلکي ټول باندې په دغه برخه کې روزنه وګوري. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې اړتیاوې په ښارونو کې ورته ډېره لیدل کېږي. هغه کوم مسلکونه کوم رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راضي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له کلي نه راتلی شم ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه، که فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم په تخپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه یې کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی د چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې د کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه یې کم وي، موده یې کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې په څومره کم فیس او په څومره کمه موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغې برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع د
هغه برخې دي چې وبخې چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې دی د اطرافونو کې اړتیا ډېره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفونونه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درک کړې ده په دې برخه کې روزنه پور.
زیرمن صاحب، تاسو ویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي ستاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمون کوشش دی چې اکثریت سره والدین دلته راځي کنه، مشرانونه پلرونه دلته ورسره راځي، پښتنې کوي او بیا یو برخه انتخابوي، مخکې تر مخکې په هغه برخه انتخاب غور کړی دی چې دلته د هغې په اړه باندې وضاحت ورته ورکړو، د نورو برخو په اړه وضاحت ورته ورکړو، هغوی هغه خپله پرېکړه تغییر کړي بل مسلک انتخاب کړي. نو موږ دغه ټولو برخو کې دوی ته معلومات ورکوو چې مثلا یوه خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره دی، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره دی، او د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو، د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته دی. خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
بله، مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب، زما غږ اورئ؟
قربان ډیره مننه، غږ اورم.
بله، قربان، چې تاسو هم را سره وصل شولې. که تر اوسه پورې بحث اوریدلې وي د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو، چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي، څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي، حرفوي زده کړه ترلاسه کړي، هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډېره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي که نه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول د دې چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي، مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفونونه نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري، دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
لومړی سر کې هغه څوک چې زموږ هغه غوړی تاسو ته اورېدونکو ته سپارم وړاندې کوم، په دچې خرپوي زده کړې مخکې دلته مستات شتون درلوده، په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لیغې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوي او ډیری ځوانان مسلکي ورزل شول. نو په دې وروستیو کې موسسات هغه ډول کمرنګه شوي دي فقط زنج کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغه څخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي. خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی، هلته باید داسې 10 مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي، نو په کار هم ده چې په دې برخه ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې. مرکز کې دا ډول سهولتونه شته که هغه موسسي لحاظ وي او که هغه شخصي، ډېر کم دي چې ځوانان هلته خپل په کار مصروف وي، یا کسب یا کوم هنر زده کوي، مګر په ولسوالیو کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې له لوی پکتیا څخه څو لسیزې کېږي چې ځوان نسل یا د ډېر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللي دي، هلته یې کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لویه پکتیا په تیره بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې موږ وایو خوست همدغو خلیج ته تللو خوستیانو جوړ که او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یې هلته ایجاد کړي دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللي دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خو طبعا ډېر کارونه یې کړي، مسلکي زده کړې ترلاسه کړي یا په ډېرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپله بیرته چې آیا تاسو وینئ چې پانګونه یې کړي په دې برخه کې، نور هغه خپلې زده کړې چې ترلاسه کړي دي هغه له نورو سره شریک کړي، یا پانګه ترلاسه کړي په دې برخه کې پر نورو ځوانانو لپاره دغه زمینه برابره کړي؟ که نړیوال ماسې نتیر شو یا د کورنۍ او نورو ماسو څخه تیر شو، په خپله خلکو دې چارې ته پاملرنه زیاته کړې کنه؟
چونکې ستا خبره چې د خوست یا د لویې پکتیا اکثره خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کسب او کاروبار لري، ډېر کم تعداد خلک چې دلته یې مثلا یا پنګونه کړې ده یا زکه کړې ده چې دلته یو کاروبار وکړي، هغې جمله ډېر کم خلک دي. اوس یو څه نفر خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړو مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پانګونه وکړي. نو دغه موږ بار بار په رسنیو کې په ټولنیزو میډیا کې له دولت څخه د دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړې دي، له دې نه مختنه کړې ده چې کمیونیتي ستونزه وي تر ډېره حده دا حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی، یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمینه برابره ده چې خلک دلته پانګونه وکړي. څو ورځې وړاندې دلته په خوست کې یو تجار د سیفی ګول په نوم یو شرکت پرانیسته وکړه. په هغه ورځ موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، که چېرته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیز کی دغه د پارک کارونه نهایی کی، تقریبا تر 20,000 پورې ځوانانو ته د کار زمینه برابرېږي. همدا ډول نور پنګوال چې همدغه د لوی پکتیا دي، که دوی سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي، زه باور یم چې په ټوله لویه پکتیا کې به یو ځوان هم بیکاره پاتې نه شي. نو دولت هم خپلې هڅې کې ځوانان هم لګیا دي،
کور ودان. یو اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
ډېر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، نبی الله زابلی له زابلی خبرې کوم.
بله زابلی صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکی تاسو بحث تر اوسه پورې اوریدلای؟
بلې، ستاسو خپرونه زه پر تلویزیون تعقیبوم همیشه. نو دا د اوو بجو خپرونه نن خوشحاله یم چې له تاسو سره، یعنی له خپل کور نه پاتې کېږم. لومړی ځل د ټلیفوني خدماتو پالیسي دا او
خپرونه راډیو ده او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بلې، د راډیو مواره لاري اوریدل
کېږي. مننه مننه. د حرفوي زده کړو د ځوانان څومره په حرفوي زده کړې کې برخه اخلي؟ کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپله کوم حرفوي زده کړو کورس ته تللي وئ؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېره مننه کوم نوري صاحب، اوس په افغانستان کې موږ تاسو وګورو، ځوانان ډېر بېکاره دي، په لوړ پیمانه ځوانان بېکاره شوي دي. نو خاصتا داسې خاصې وظیفې په دولت کې نه ورکول کېږي. نو ډېری ځوانان اوس هڅه کوي حرفوي زده کړې وکړي. د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی ده خپل، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، ما په غزني کې تقریبا لس دولس کال هلته خواري مزدوري کوله. خو په هغه جریان کې مې بیا کورس ووایو د موبایل ترمیم حدیر ساتیر، دا دواړه بخښنه مې ووایو. نو اوس مې کمرګه حرفوي زده کړو دا نتیجه وتلی بشي. په خپل کلي کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ یې موبایلونه جوړوم. نو حرفوي زده کړو بازار په دې وختو کې له نیکمرګه ښه ګرم ده. یعنی په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې حرفوي زده کړې هم وکړي. نو د خپلې کورنۍ دپاره یو څه ډوډۍ له حرفوي زده کړو لاسته راوړلی شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړئ چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي، او که ډېر دغسې درسې خوش تاسو کاروبار نه خرابېږي ورسره؟
نه، هغه خبره ده چې وایي هر څوک هغه خپل قسمت لري. نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت شته. نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک د ام پي تري زده کوي، یو څوک به د هاډویر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به داسې بل کار. نو په ټوله کې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې حرفوي زده کړو ته ادامه ورکړي.
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډېر په انتظار پاتې شوی، تاسو ته بدر شو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکېد، ډېر په ګړندۍ توګه باندې په هر برخه کې وده کوله. یو وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار خاوندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولای مسلکي کسان پیدا کړو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنی زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه اړتیا اوس ټولو درک کړې ده، په تېره بیا ځوانانو درک کړې ده؟
دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، یا هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو، خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشو د حرفوي زده کړو په برخه کې ډېری کسان به له دغه فارغېدل او بیا به د مؤسساتو له لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدځان بسیانه کې او د مسلکي خلکو په شتون کې ډېر مؤثر رول ولوباوه. له ښه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو له یو کورس څخه ځوانان فارغېدل، نو پوښتنه مو وکړه درې څلور داسې کسان په کې وو تقریبا په دیرشو کسانو کې چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل د دې تر څنګ چې دوی پوهنتون ویلی دی، که هغه برخه کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته، د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخه کې دوی خپل خود کفایي ته یا د ځان بسیانې ته ورسېږي، نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې، بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی، چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه، چونکې کلتوري ټولنه ده، د ښځو په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې، د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی، او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیانې یا د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخه استفاده کوي. د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي، چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی و، او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلې دي چې د ځان بسیانې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي، او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان. ځوان فعال رشید الله همدرد هم راسره وصل دی. همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه صاحب، تاسو ته او د دې رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکي احترامات وړاندې کوم.
همدرد صاحب، موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړلې، حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه، څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یوه حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي. خو کراش دې پوښتنې ته چې که چیرې یو ځوان یوه حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د ده لپاره مهم ده، کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره، او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نور صاحب، هغه چې په اوس وخت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا له پنځوسیا سره مخ شوي دي، نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مصروفیت ولري، سالم مصروفیت ولري. نو د سالم مصروفیت د دارلو لپاره د خیرکوي زده کړو د لارې کدی مصروفي ډول او په اساسي ډول وروزلی شي، دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سالم مصروفیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي عایداتي منابع پرانیزي، چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان ښه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په څوونه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک رسپت ته کوي، چې کاري فرصتونه نشته، د هغې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په اوس وخت کې موږ او تاسو وینو نورې صاحب چې په ټولنه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ یې زموږ او ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته، چې هغه دغسې د حرفوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې دوی د حرفوي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اړخ ته نه دي متوجه شوي چې دوی د حرفوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لالهاند دي، په دې سره کم ته کولی شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناست وي، بس فرصت هغه وظیفه دي وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ حرفوي زده کړې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی، چې په دې سره کولای شو چې هغه ارمان چې موږ تاسو لرو چې کلمې ته باید خدمت وکړو، کلمې ته خدمت هم کولای شو، ځان ته هم خدمت کولای شو، یو څه نه څه هغه کور دپاره نفقه هم پیدا کولای شو. کله چې موږ په دغه حسابي زده کړو چې ښه ورزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا استاد په حیث د ټولنې نورو وګړو ته، نوي ځوانانو ته ښه ځای ورکړو، ترڅو هغه په آینده کې په حسابي زده کړو کې مطلوب شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب د دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدواني زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی که څوک د چا ډیر کارونه زده وي، همغومره امکانات کاري ورته شته، د بیکاره نه پاتې کیږي.
په دې مورد نوري صاحب لکه څرنګه هم ته چې دغه فکر په مخ کې عام و، ډېرو خلکو دغه پوزیشن کې دا فکر لرلو چې واد ویازې باید فقط موږ د قلم د لارې خدمت وکړای شي، فقط موږ د خطر د قلم د لارې باید مسؤلیت ولرو چې ادمي کمپیوټر ته ناست وي، د قلم ته ناست پاس ډېره مسؤلیت دی شو. خو اوس دغه فکر او دغه د اوس حالاتو خلکو ته په وکی معنی سره دا وخیاله چې هر وخت به د قلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو په څنګ کې که موږ حرفوي مهارتونه ولرو یا مزده وای، نو موږ کولای شول چې په اوس حالاتو کې موږ دې نه استفاده کړې وای. مو ډېر خلک مو لیدلي دي چې هغه وخت کې دې د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا دې په تیرو کې په وظیفو کې ښه ښه ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دې د غدرو څلورو کلونو په جریان کې بېرته حرفوي زده کړو ته مخه خکړې دو په حرفوي زده کړو کې. نن دې ماشاءالله ښه امتیاز لري، کورنۍ دې لپاره، ژوند دې لپاره، ټولنې دې لپاره، بعد خلکو ته خیر هم ورسېږي. نو دغه شعاروم نه دی، ممکن دغه معمول دی چې که ته یو مسلک زاوی یو سړی بللی کېږي، که ته دوه مسلکونه زاوی دوه سړی بللی کېږي، که ته درې مسلکونه زاوی نو درې سړی بللی کېږي. نو دا شعاروم نه دی، دا افتخار دی چې اوس کې د اوس حالاتو خلکو ته دا دا فکر چې مخکې یو فکر کې په دې مورد نه کېدو، په حقیقت کې دا خلکو ته واضح شو چې مسلک زده کول شعاروم نه دی، دا افتخار دی. او ډېر خلک اوس له سمون کې وو چې سو خېزاکو سره په څنګ کې کله چې ولسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا فراوي چې د خط لیکل او ورسل کولای شم. اوس یې مو دې پر بو یو انتخاب دې په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کړم، زه باید حقوق انتخاب کړم. اوس په څنګ کې انتخاب دا سره راځي چې زه پانتون نه یم، زه باید په څنګ کې ایتلیفانو ترمیم ځاکم، زه په څنګ کې ایتلیفانو سافټویر ځاکم، زه په ټانکی نجاري زده کوم، زه په ټانکی د موټرو مستریتوب زده کوم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه به مثال وایم، هغه خلکو ته چې موږ غره دی چې خپل پانتون نه فارغ شوی دی، حتی کرام وو د غینن نه تقریبا سلور نشته مخکې مسلم په دې مورد مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برکی موټر په افغانستان کې دی شوی دی، چې برکی موټر په برخه کې نو پاندام ورکوي چې خدای کې زونه یو وستو سره شاګیر څنګه زو ور زره شم. دا غفرون مې چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دې کړی چې زه باید چې برکی موټر په مورد کې زو یو خو وستو شم، نو تو کوم دې تا کې رسیدلې؟ دا مو ته وایي چې زه الحمدلله وستو دې مسته کومات وکړو، عملی کور مې وکړو، زه اوس ارادالرم چې زون دې سره یو په خمو کې کې کونه مو نه سم په خمو کې کې خلکو ته فورا مو وکم او په ساينس یو ځون څه شګه زون هم پیدا وکړم. نو دا نه دا یو از دې کوم کاس مې په مثال کې ورته یار کاڅو دې چې زون دې سره په سويز دې ځاګو څه کوم چې دا یو لیار انتخاب کی.
مننه همدر صاحب کور وزن مثال مو ورک د خبرونه ورسته شیبوت نږدې سوي دا بحث بسر روان غړو د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او په ننګرهار کې سہولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، که تاسو د خپلې خبرې راون غړی، ځوانانو ته څه لارښوونه کوئ؟
نورې صاحب ډېره زیاته مننه. زه په پوهنتون کې محصلینو ته هم دغه سپارښتنه کوم چې باید هغوی اګانه تصمیم ونیسي. اوس نو په هغه برخو کې چې څو کلونه پخوا کاري فرصتونه وو، د انجینرۍ په برخه کې، د حقوقو په برخه کې وغیره وغیره، هغه کاري فرصتونه اوس نشته. حتی د پوهنتون په کچه هم دوی باید د رښتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم و تربیې په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډېر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچیر سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مې دا دی چې عمارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولی شي، هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري، غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز د جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کومه هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا ده چې هغوی دغه ډول مراکز فعال کی، او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زمونږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی چې وکولی شي.
مننه.
دا د کورنیو څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډېر ژوبل دي، حتی هغه د میاشتنی فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبدالله ګران، تاسو ځوانان ته څه غواړئ ووایئ؟ لاند کړه ووایئ مهرباني.
ډېره مننه نوري صاحب. زه ټولو ځوانانو څخه مې هیله داده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدلي یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا دی چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یو خاص پیش ته رسېدلی. نه یوازې دا چې خپلې ټولنې، خپلې کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسېدلی، په لویه کچه یې نور ځوانان هم روزلي او په دغه برخه کې هغه چا خبرې چې ځان بسینې ته کار ویلی دی. نو ځوانانو څخه میله دا ده چې په کار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسي. دې ښه دا ده چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړې وکړي او په دغه برخه کې ځان مسؤل.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم دا وروستۍ خبرې وکړي لنډ.
مننه نوري صاحب. په وروستیو کې زما ځوانانو ته پیغام ده چې باید ونه شرمېږي. دغه اصطلاح افتخاري زده کړې به یو بولو، او د افتخاري زده کړو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې مونږ کام پیدا د مثلا مسلکي کسونو ولرو چې دی دغه فرصت میس نه کی کدی بوس وخت کې خپل ځنونه ورسوي. په لاند وخت کې بو دی د ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مرتکي متخصصین وي چې دوی ته ډېره اړتیا لري کېږي، او د اړتیا تر څنګ بو خلکو ته ډېر خدمت وکړی شي. د خدمت تر څنګ بو دی د آینده لپاره د دې لارې ډېرې ښې پیسې وګټای شي. نو دا زما پیغام دی، خدای دې وکړي چې ځوانان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډېر مننه کور ودان. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، ځوان فعال عبدالله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد، او دغه راز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شوه. تاسو ټولو مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ځوان فکر خپرونه ما نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړ بل د ریخ پرونه بل موضوع ته ځانګړی شوی په توشي بو کې زما همکار مخته وړي مننه چې ازادي رادیو اوري